የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈርየም ዳሳዴ ራዲዮይ መጀሌ ኸበራውና ወራንዲ ከበም ቀደርመኑ አብሪዱንኩ ራዋና ኸበራውና ደ ፑሰርሊ ደ ሞሰም ደ ራረሲዱ በመናሰበት ترډی راه ده د خوشحال خټک په شیرونو کې پسرلنې ونندارو او د غراس د خوشحال د ژوند او اغیزو په باره کې بحثه بیل شوې ده د درویش دورانی یو نوې غزل او یو ښکلې حکایت هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی
د تیر شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د شلمې پیړۍ د نامتو مورخ او لیکوال سید قاسم رښتیا د زیږیدنې د سلمې کلیزې په مناسبت د هغه مرحوم یادغونډه جوړه شوه. سید قاسم رښتیا چې د محمد ظاهر شاه د سلطنت په زمانه کې د مطبوعاتو د مستقل رئیس په حیث کار کړی و، د ځینو مهمو آثارو مؤلف دی. خاطرات او دغه راز افغانستان در قرن 19 د سید قاسم رښتیا په مشهورو آثارو کې حساب دی. د سید قاسم رښتیا د سلمې کلیزې په مناسبت غونډه کې چې په کتاب خار کې جوړه شوې وه، ویناوالو هغه مرحوم د افغانستان د مطبوعاتو او فرهنګ یو لوی خدمتکار وباله او ویستایه. پښتو ادبي چمن تل د افغانستان ځوان شاعر طاهر ځلان ته د دریاب په نوم د شعر جایزه ورکړه. دغه جایزه ښاغلي ځلان ته د هغه د شعري ټولګې په خاطر چې په لپه کې رڼا نومیږي ورکړل شوې ده. د سږکال د دریاب ادبي جایزه د شعر په برخه کې په طاهر ځلان سربیره ممتاز ورکسي او رازق فهیم وړې ده، او د نثر په برخه کې ډاکټره سلما شاهین، عارف تبسم او حیات روغانی د جایزې مستحق پیژندل شوې دي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د ملي آرشیف مشر له دولتي ادارو غوښتنه کړې ده چې که تاریخي اسناد ورسره وي ملي آرشیف ته دی وسپاري. د ملي آرشیف مشر معصومی نظری باختر آژانس ته ویلي دي چې په ځینو ادارو کې اند شاه امان الله د وخت اداري اسناد پاتې دي چې که ملي آرشیف ته وسپارل شي نو هم به خوندي پاتې شي او هم به مینوال او محققان ورنه په اسانۍ سره استفاده وکړي. د یادولو ده چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اسناد په دوو بیلو څانګو کې ساتل کیږي. په یوه څانګه کې د قرآن کریم د خطي نسخو په شمول شاوخوا 9000 عنوان قلمي کتابونه دي، او په بله څانګه کې د پخوانیو فرمانونو، قبالو او عکسونو په شمول کابو 180000 سندونه خوندي دي.
په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل ستاسې لپاره درویش دورانی ته ورغلی او د هغه دغه نوې غزلې د هغه په خپل آواز کې درته ثبت کړی دی.
څوک په کور، څوک په سینه کې چراغ بل کړی. څوک په کور، څوک په سینه کې چراغ بل کړی. هر سړی په تور شپه کې چراغ بل کړی. او د خپل کور تیاره یې هیروي په کور کې. د خپل کور تیاره یې هیروي په کور کې. بوره مور په هدیره کې چراغ بل کړی. او یو سړی دی دنیا زخم ور لور کړی. یو سړی دی دنیا زخم ور لور کړی، او هغه په بدله کې چراغ بل کړی. او نصیحت کول دی خلکو ته وداسي. نصیحت کول دی خلکو ته وداسي لکه څوک چې په غرمه کې چراغ بل کړی. او کدروی شاعر کې دل غواړي څو شپې دي. کدروی شاعر کې دل غواړي څو شپې دي. د رحمان په مقبره کې چراغ بل کړی. څوک په کور، څوک په سینه کې چراغ بل کړی. هر سړی په تور شپه کې چراغ بل کړی.
قدرمنو اوریدونکو، اوس د یو ښکلی حکایت د اوریدو بلنه درکو چې باز او چنګیز نومیږي. حکایت لینا شریفی لولی.
باز او چنگیز. چنگیز او درباریانی ښکار ته لاړل. له درباریانو سره غشیه ولیندی وی او چنگیز خپل ګران باز په څنګل کېنولی و. باز تر هر غشی تیز او تر هر ښکاری تکړه و، ځکه تیز سترګو یې په ډیر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډیر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نشوی لیدای. خو په هغه ورځ له ډیرو هڅو سره سره چنګیز ته هیڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد استومانه و، مګر دای مناسبه نه بلله چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رعیت پوشي چې د څه نه دي ښکار کړي، نو د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګل کې پاتې شو. د اوړی موسم و، سخته گرمی و، چنگیز تگی شو. پا زگلکی پا اوبو پسی دیر و گرزید. ویالی او چینی و چه وی، آخری د اوبو پا یو وره چینه سترگی و لگیدی، چه چاچکی اوبو ورنرا توی دلی. چنگیز خپل گران باز لچنگل را کوس کرد. پت مکه که ناوه، او لجیبه خپل زرین جام را ویست، اوبو تی ونیو. خاشی با وروسته جام لعوبو دک شو او چه کلی خولی تور نگدی کاوه باز کوچر ورا پول جام چپه شو. چنگیز ورته پا قهر شو، مگر باز ور بانده گران و او بل پزرکی ور تیر شول چه باز به با هم ممکن دده خوندی تگی وی. نوچه ورته و نویل پا خاورو کلوی دلی جامی را پورته کر، پاکی کر او بیای اوبو تونیو. دازل د جام دکی دلو لا دیر وقت وخست، خو چنگیز لا راوچت کرده نو چه باز بیا هم رانای وکر، جامی پا بل مخرا واره و. که دیدی باز پزای بل هر جوای وای نور به سر لتنبیل و، خود چنگیز پا ذهن که دخبل وفادار یار د وفا او ملگرتیا دیر کسی پرده وی، او دغشی یو زل بیا باز لمرگ وشغوره. مگر که دغه صحنه لکوم لری ځای بل چلیدای او چنگیز د باز د بی ادبیو په مقابل کې غلی ورخکاریدای، دا بیا د چنگیز د وقار خلاف خبره و. هم دا وجه و چې چنگیز توره لتی کی را ویسته، جام یې څاڅکو ته ونیو او بازی هم تر سترګولاندې څاره چې بیا بی ادبی ونکړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنگیز د توری گزاری سینه دو ځای کړه. نور نو چاڅکی نه تویدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنگیز د اوبو د سرچینې په لټه را پاڅید. چنگیز ډیر ستومانه و، خو تندی مجبور کرد چې د سرچینې په لټه د ځنګل په منځ کې لوړې ته وخیجي. هورې سرچینه ومونده او د سرچینې په اوبو کې یو ډیر زهرجن مار ولید چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنگیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و. نو له لوړې را کوز شو، خپل وژل شوی بازی په ټټر پورې ونیو، له ځنګلې را ووت، د خپلو درباریانو خیمو ته ځان ورساوه او امر یې وکوه چې د دې باز زرینه مجسمه دې جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنگیز په غوښتنه په یوه کوڅر ولیکل شول چې ستاسې ملګری که انداسې کار کوي چې ستاسې نه خوښیږي، بیا هم ستاسې ملګری دی. او په بل کوڅر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیمانی ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، پسرلای را رسیدلی دی. طبیعت جامه بدل کړی ده. د سبا باد باغ په باغ او کلی په کلی ګرځي. د ښکلا د الهي زیری کوي. هغه موسم دی چې بنی آدم هیڅ وخت په ستاینه نه دی ستړی شوی. موږ هم د دې اونۍ په مجله کې د هغه شاعر ذکر کوو چې په فطرت ورک مین و، په حسن مین و، په سین مین و، په غره مین و، په ښکار مین و، او په تیر عمر به یې ویل چې ژیره سپینه غاش وتلي لا تر اوسه، باز په لاس ګرځم په غرونو په جبال. اوس خو به مو پیژندلی وي چې څوک یادوو، خوشحال یادوو، او د ده په شعر کې د پسرلي ننداره کوو. پسرلی په نوروز پیلیږي او خوشحال د نوروز په باره کې وایي: په راتله در سره ډېرې خوشۍ راوړې، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه.
د انګلستان د ولسمې پیړۍ نامتو کره کتونکی جان ډرایډن وایي چې شعر د طبیعت انځور دی. د ده په اند ښه شعر باید له طبیعت سره تړاو ولري. موږ د جان ډرایډن خبره داسې هم کولی شو چې ښه شاعر باید په طبیعت مین وي، او د دې خبرې د اثبات لپاره تر ټولو ښه مثال د خوشحال بابا شاعري ده. د خوشحال بابا په ګڼو غزلونو کې د پسرلي موسم او د فطرت ښکلاو ته اشارې وینو، لکه په دې غزل کې:
چې په وخت د بهار اشرت په می دی، باچهی مبارک شه لکه کی دی. چې په کور کې جاروځي یو څو ښکلي، ده هغه په انګړ هر کله پسرلی دی. خدایا ته چې شایسته له دنیا بیایې، مگر هوری دی د هورو څه کمی دی. سپینه خوله یې وما راکړه وې مې موړ شوم، وې یې خواره وژیه دا خو نیمریځی دی. حسن ناز مهر نیاز فتنې جنګونه، په دا څو توکه د کوم سړی مخی دی. یوه ورځ به نوبهار راشي بلبلې، هومره ډېره اندوه مه کوه کدی دی. نیم هیڅ کله خالی له یوې مینې، ما خوشحال چې پیژندلی چپ و شای دی. موږ د دنیا بازار ته صرف یو ځل راځو، او یوازې یو ځل د سودا اخیستلو فرصت لرو. په دې حقیقت ټول پوهیږو چې دوباره دې راتله نشته په دنیا. نن دې وار دی که دروغ کړې که رښتیا. مگر بیا هم د بې فکرۍ په وجه یا د لټۍ په سبب لاس و پښې نه خوڅوو، سترګې نه غړوو، له ژونده خوند نه اخلو، او د ښکلا د چینې په اوبو لپې نه ډکوو. خوشحال بابا د اکثرو لویو شاعرانو غوندې موږ د فرصت کموالي ته متوجه کوي، او له ژونده مو استفاده کولو ته وربولي. غنیمت ګڼه ګلونه میخوري کړه په چمن کې، چې به پس له هفتې نه وي دا ګلونه په گلشن کې.
په زردشتي دین کې سروش د خدایي پیغام راوړونکي فرښتې ته وایي. سروش هماغه غیبي هاتف دی چې له رازونو او حقیقتونو مو خبروي. خوشحال بابا د پسرلي په موسم کې له بلبلونه دغه هاتفي آواز اوریدلی دی: بیا به دا ګلونه نوي میخوري کړه، بیا به دا ګلونه نوي میخوري کړه، د بلبلو په آواز کې دا سروش دی. او دا هم د خان بابا وینا ده: دا سبز ګلونه ګور خوشحاله، ګور چې چشي تر بله کاله. لکه چې گل دی هسې ستا عمر دی، راشه خبر شه له دې مثاله. نو چې عمر د گل د عمر غوندې لنډ دی، پرون له ګوتو وتلی دی او په سبا هم باور نشته، باید څه وکړو؟ یعنی په نن څه وکړو؟
سو په باغ کې لا یو ګل د نو بهار شته، د بلبلو د توتیانو پرې چغار شته. نن دې غم له ما نه ځان ساتي که شکا، چې په سیل د بهار را سره یار شته. چې له یاره سره مست د ګلو ګشت کړم، محتسب که را نژدې شي پایزار شته. شیخ ملا دې زما غم په بهار نه خوري، چې رباب و سرینده غوندې غمخار شته. ما و خپلې پارسایی ته رخصت ورکړ، په دا نورو پارسایانو مې اوس ډار شته. ساقي بیا زما د شهر خبر واخله، لا یو څو په کوڅو پاته پرهیزګار شته. ګل و مل ساز و سرود ساقي سرې سترګې لا به ډېر عالم رسوا که چې دا چار شته. د ګلونو په موسم کې خوار هغه دی چې نه پیاله په لاس نه یې نګار شته. نن هغه شاه جهان د زمانې دی چې دسته یې د ګلونو په دستار شته. نن خوشحاله د زړه داد د عشرت ورکړه، دا څو ورځې غنیمت دی څو ګلزار شته.
گل د ښکلا سمبول دی او ښکلا د نیکۍ او حقیقت غوندې د بشر یو ډیر عالی ارزښت دی. دوه او دوه څلور کیږي، دا حقیقت دی. همیشه به او هر چیرته به دوه او دوه څلور شي. نیکی هم تر ډیره حده یو تلپاته ارزښت ګڼل کیږي. یو ماشوم پوهیږي چې دروغ ویل بد دی، کنځله کول بد دی، او بل ځورول بد دی. دغه راز یو قاتل او وحشی بنی آدم هم په دې پوهیږي چې نیکی څه ده او نیکی ولې ښه ده. د خیر او حقیقت په څنګ کې ښکلا یو بل عالی ارزښت دی. انسان له زرګونو کلونو راهیسې د ښکلا مداح پاته شوی دی، او د هغې په خاطر یې د خوشحال غزلونه، د تاج محل ودانۍ او د شکسپیر ډرامې رامنځته کړي دي. دا ارزښتونه دومره لوی دي چې کله ناکله موږ د هغو په سیوري کې تر هغوی یو لوی ارزښت هم هیر کړو. او دغه تر ټولو لوی ارزښت په خپله انسان دی. که انسان نه وای، حقیقت او خیر او کلا به معنا نه لرله. آیا که په چمن کې څوک سترګور نه وای، د ګل ښکلا به څه معنا لرله او د باغ مرتبه به څه وه؟ خوشحال بابا همدا موضوع داسې بیان کړی ده: پدا باغ که بده پانه نوی گله، پدا باغ که بده پانه نوی گله، که خبر شید خزان لتتاوله. دا چورز غنیمت گنه پا باغ کی، دا چورز غنیمت گنه پا باغ کی، چه پتا باند سینه وهی بلبله. مرتبه ده هغ باغ بپا تو نوی، مرتبه ده هغ باغ بپا تو نوی، چه خالی وی ده بلبلو لغلغله.
پسرلی ده مینی موسم بلل کیشی، ځکه د فطرت د ښکلا ننداره په بنی آدم کې د مینې احساس وپاروي او د بیلتانه لمبې په زړه بلې کړي. خوشحال د انسان دغسې روحي وضعیت په یوه بیت کې څه ښه بیان کړی دی: بیا به یې لا کله د بهار په سپوږمۍ دریغه، ونیسم په لاس کې تورې زلفې ډېر ارمان. په بې یاره بهار افسوس کول د خوشحال د شاعري یو اصلي موتیف دی. راځئ په دې اړه د هغه یو غزل واورو چې د طبیعت بیلابیلې منظرې یې پکې له خپل روحي حالت سره تشبیه کړي دي.
وخت د نو بهار دی زه جدا له خپله یاره، دریغه 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 چې بیاره ځې بهاره. ژاړي غاړي غرونه په احوال د عاشقانو، سیل د واورو نه دی چې را درومي له کهساره. اور د خوږو زړو دی چې د غره په ونو بل شو، شنې ډډوزې خیژي له نختره له چناره. غواړي چې احوال د فراقجنو در معلوم شي، غواړي چې احوال د فراقجنو در معلوم شي. ګوره هغه ځانې چې جدا ځي له قطاره.
نوری ناری نشته خناری دی بلتانه دی نوری ناری نشته خناری دی بلتانه دی راشکه اوری دی رو باب لهر تاره مرگ دی رقیبانو بل جوندون دی حبیبانو خدای گو به هنگام دی وصل کیگی داد و کاره پا تو سلی نشول چه دا گرزی دد و دام دی پا تو سلی نشول چه دا گرزی دد و دام دی زکا ویر نشی دی درد منو لآزاره حسی خوار و زار شم ز خوشحال پا عاشقی که خپل دی کپردی دی را تنگوری لآره
دنیا ښکلی ده ډیر ښکلی ده د نظر خاوندانو نه یوازې د پسرلی په موسم کې بلکې د اوړي په چپو وژدو غرمو کې د منی د اسمان پر رنگالوتو ستورو کې د ژمي په واورین ماښام کې په هر وخت کې او په هر ځای کې بې پایه ښکلا لیدلې ده او هر څوک چې د دنیا نعمت او ښایست نشي لیدی د هغو په اړه خوشحال بابا تعجب څرګندوي او وایي زه حیران یم په دا خلکو نه پوهیږم تجی مری ولار تر حلقه پا دریا چی. او دا هم د خوشحال بابا خبره ده چی په هر لوری نو بهار دی غوری دلی سترگی وخرا چه بدان انداره نکن. قدرمنو اوریدونکو د بشار د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ وروستای بحث پیلو استاد نجیب منلی دا ځل په خوشحال خټک خبرې کوي
د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې یو ډیر ستر شخصیت چې خصوصا زمونږ افغانانو لپاره ډیر زیات مهم دی خوشحال خان خټک دی خوشحال خان خټک یوازې د افغانانو لپاره مهم نه دی د پاړه باندې غربي پوهانو هم ډیر څه ویلی دی او خصوصا په شرق کې د هند د ازادۍ د نهضت په برخه کې علامه اقبال د ده د کرکټر نه ډیر زیات متاثر شوی دی د خوشحال خان په باره کې ډیرو خبرو ته به ضرورت ځکه نه وي چې د ده په اړه زموږ په کورنیو تولیداتو کې ډیر څه شته مګر د فکر او فرهنګ د سرلارو لړۍ به پرته د ده له نامه د یادولو او د ده د کارنامو له یادولو بیخي ناقصه وه خوشحال خان په 1412 زیږدیز کال کې زیږیدلی دی چې په قمري حساب باندې 1022 کیږي او په شمسي حساب باندې 922 کیږي د خټکو د قوم د مشر شاباس خان زوی دی شاباس خان په خپله د یحیی خان زوی و او یحیی خان د ملک اکوړي زوی و ملک اکوړي هغه کس دی چې د اکبر پاچا په وخت کې د خیبر د لارې د ساتلو وظیفه د ته ورکړل شوې وه او دی د کوټ د سیمې نه راکوچېدلی و هلته یې د خپلو خپلوانو سره ګزارنه وشوې او په سمه کې د پاچا سره په خدمت باندې او د لارې د ساتلو وظیفه اخیستې وه ډیر تکړه باتور جنګیالی ملک و او له همدې امله هم د پاچا ډیر خوښېده او ډیر اعتماد یې پرې کاوه د هغه پسې زوی یحیی خان هم دغه وظیفه ولرله او د یحیی خان پسې شاباس خان د خوشحال پلار هم د دغې لارې د ساتلو وظیفه درلودله د دوی اختلافات خصوصا د سیمې د نورو پښتنو قبایلو سره او په تیره بیا د یوسفزیو سره ډیر زیات و او پاچاهي دربار دا خلک د یوسفزیو په ضد باندې ډیر زیات وکارول خوشحال خان هم لومړی ځل چې جنګ ته لاړه په 13 کلنۍ کې د یوسفزیو سره په جګړه کې برخه واخیستله پلار او نیکه هم په همدغو جنګونو کې وژل شوي دي او د هماغه وخت د عصر د ارزښتونو سره سم د پښتني قبایلو ترمنځ په تربګنیو کې دوی ډیر وخت تیر کړی دی مغولو پاچاهانو هم په دوی باندې په کافي اندازه اعتماد درلوده پس د اکبر پاچا نه جهانګیر هم په دوی باندې اعتماد وکړ او دوی ته همدغه جاګیر او منصب ور پرېښود او د هغه نه وروسته شاه جهان هم همدغسې وکړل. خوشحال خان په پاتې ویشت کلنۍ کې کله چې پلار یې ووژل شو په 1441 میلادي کال کې د خټکو مشر شو او شاه جهان پاچا هم په همدغه منصب باندې ومانه. شاه جهان پاچا د مغول یو ډیر مهم پاچا و او په 1592 کال کې زیږیدلی دی. په 1486 کال کې مړ شوی دی. خو د پاچاهۍ دوره یې د 1483 نه تر 1485 پورې ده. د شاه جهان او د پښتنو ترمنځ اړیکې له یوې خوا د پیرو خان او د هغه د پلویانو د مبارزو د دوام په چوکاټ کې وي او له بلې خوا له یوسفزیو سره په جنګونو کې وي. پیرو خان د اکبر په وخت کې خپل حرکت شروع کړی و، مګر د پیرو خان حرکت تقریبا نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوام وکړ او تر ډیره پورې د شاه جهان په وخت کې هم د دوی حرکت روان و. د ده د لمسیو د ده د زامونو د پیروانو حرکت روان و او یوسفزیو هم له خپلې خوا نه د حکومت د باج منلو ته غاړه نه ایښودله. نو په دغو دواړو صحنو کې د له یوې خوا د پېښور ځینې مخاور لکه اخوند درویزه او دا خلک وکارول او له بلې خوا د خوشحال خان غوندې نور خانان یې هم وکارول.
البته
اخوند درویزه مخکې تیر شوی و، دغه پیروان بیا هم د پیرو خان د پیروانو سره په دوامدار ډول وجنګېدل. البته په ایدیالوژیکه برخه کې د هغوی نقش ډیر زیاتو د نظامي برخې نه. د شاه جهان زوی اورنګزیب په خپل پلار باندې په 1485 کال کې کودتا وکړله او په خپله قدرت ته ورسېده. اورنګزیب د حکومتدارۍ په برخه کې نوي نظریات درلودل. د شاه جهان په حکومتدارۍ باندې ځینې اعتراضونه درلودل او خصوصا د خیبر د لارې د امنیت په خاطر د نور تدابیر درلودل.
اوسات منلې د چنیو جنگي سړی وو، نظامی سړی وو، د فتوحاتو شوق هم ډیر درلود. هغه سیمې چې شاه جهان نه ویلاندې کړي یا شاه جهان ډیر علاقه نه لرله چې لاندې کړي، د دې یهود لاندې کولو شوق هم درلود. دغه یو حالت هم و،
دا حالت هم و. د دې تر څنګه بل مهمه خبره دا و چې اکبر پاشا چې په هندوستان کې قدرت ته ورسېد، د دین الهي په نامه باندې یو هڅه وکړه چې د هند ټول مذاهب سره نږدې کړي. جهانگیر او ورپسې شاه جهان هم که څه هم د اکبر دین الهي پریښی و، مګر بیا هم د ادیانو ترمنځ یو تعادل غونډه ساته. اورنګزیب ځان ډېر افراطي مسلمان خوده. حتی تر دې پورې چې کله چې اورنګزیب مړ شو، د په خپل ژوند باندې دوه کاره کول ډېر خوشخطه و. یو یې د قرآن کریم خطاطي کوله او بلې خولۍ جوړولې. کله چې مړ شو وصیت یې وکړ چې د دولت پیسې په ما پسې مه لګوئ او د قرآن د خطاطۍ پیسې هم را پسې مه لګوئ، ځکه چې زه په دې نه پوهېږم چې قرآن لیکل او بیا د هغه خرڅول روا دي که روانه دي. نو ما پسې یوازې زما د خولیو د لارې ګټل شوې پیسې ولګوئ. تر دغه حده به پورې ده یا په واقعیت کې او یا د تظاهر په خاطر مذهبي اړخ باندې ډېره زیاته تکیه کوله.
استاد منلی که اوسني اصطلاحات استعمال کړی سو، اکبر پاچا چې کومه پالیسي روانه کړې وه او حتی بابر چې روانه کړې وه، هغه څه ناڅه شاه جهان تر عهده پاته وه او دغو مغولو پاچاهانو د اوسني عصر په اصطلاح باندې یو څه سیکولر پالیسي لرله، خو اورنګزیب بیا داسې نه و.
اورنګزیب دغسې نه و. اورنګزیب غوښتل چې د اسلامي افراطیت نه په ګټې اخیستنې باندې هغه هدف چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د ځینو سیمو فتح کول و، د خپل قدرت قایمول و، د خپل ورونو وهل و، د نورو قومي مشرانو چې په دربار کې ورته ډېر زیات ځای ورکړل شوی و او د ستر جنرالان و، د هغوی د قوت کمول و، دا ټول اهداف ته غوښتل چې د دې لارې لاسته راوړي.
او استاد منلی یو بل څه هم ویلی سو، د خپل پلار بندي کو او ورونه یې وغوښل او د مشر زوی هم نه و. د پلار مشر زوی د راشکو و او پلار دا ویلی و چې زما ځایناستی به د راشکوی، نو دی یو قسم په نامشو طریقه قدرت ته ورسی. قدرت یې مشروعیت نه درلود. د داسې معلومی چې ځینې مریخان دا وایي چې د دې له خاطره چې اوس ځان ته یو مشروعیت پیدا کړي، نو د په دې خاطر هم د بزرګۍ تظاهر کوو.
نو خوشحاله وایي چې ښه عادل پاچا پیدا شو. اورنګشاه د دین غمخور دا خپل پلار تړي په عادل په فتوا وژني خپل ورور. یا یو بل ځای وایي چې اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم، اولو الامر د زمانې خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. طبعاً چې خوشحال دې نتیجې ته رسیږي دې نه معلومیږي چې نور به هم په همدغه فکر وو. په هر صورت اورنگزیب هغه د جاګیرداری او د راهداری مناسبات چې پلار او نیکونه یې جوړ کړي وو هغه ړنګول غوښتل، او غوښتل چې یو بل نوی نظام ټینګ کړي. نو د دې په خاطر یې خوشحال هم له خپل منصبه لرې کړ، او د دې ویرې چې خوشحال ډېر د نفوذ سړی و، په پښتنو کې محبوبیت درلوده، نو هسې نه چې دی ورته کومه ستونزه پېښه نه کړي، نو دی بندي هم کړ. په ګوالیار کې بندي و، بیا د هغې نه وروسته رنتبور کې بندي و، یو څه موده بیا په ډیلي کې او په آګرا کې نظر بند هم و. په دغه زمانه کې چې دی په زندان کې و، خوشحال خان په خپل ژوند باندې فکر وکړ. دا چې د مغولو خدمت کاوه او ډېر په صداقت د مغولو خدمت کاوه، د مغولو دپاره پښتانه ووهل، او بالاخره مغولو د ده قدر ونه شو کړلی. ده ته یې داسې یو احساس ورکړ چې که پښتون هر څومره خوش خدمتي هم وکړي، بیا به هم د دویمې درجې یو خاروانډی وي. او
که هزار
کاندي پښتون مغول بنه شي، نو دا فکر ورته پیدا شو، او دا خبره ډېره په عمق سره درک کړله. بله یې دا درک کړله چې د په خپل ځوانۍ کې او تر دغه وخته پورې چې د ژوند کړی و، د پردیو دپاره خپل وهلی و، او په دې باندې هم ورته یو څه پښیماني پیدا شوې وه. دی شاعر و، لیکوال و، او په بند کې هم په هغو مسایلو باندې چې د شعر او د ښکار د لاسه ورته ونه وزګارېده، د بند په شپو کې وخت پیدا کړ، او په هغو مسایلو چې د دین سره او د وطن سره د سیاست سره ارتباط لره، هلته هم علاقه ونیوله. په 1418 کال کې دی د بنده خوشې شو، بیرته راغی، او که څه هم اورنګزیب وغوښتل چې دی په یو ډول باندې بیرته دربار ته راجذب کړي، مګر د ده زړه وهل شوی و، او دی نور نه و حاضر چې د چا خدمت وکړي. په 1422 کال کې د پاچا یو سرلخکر چې امیر خان نومېده، او د کابل نه پېښور خواته روان و، په کونړ کې د صافیو په یوه ښځه باندې تیری کړی و. یو عسکر یې خلک راپاڅېدلي و، هغه عسکر یې وژلی و. نو د صاحب منصب غوښتل چې د خپل نفوذ د ثابتولو لپاره هغو خلکو ته چې د داسکاري وژلی و جزا ورکړي. په دې باندې پښتانه راپاڅېدل، او صافي او افریدي او مومند او شینواري او خټک او دا ټول سره یو ځای د کونړ د خلکو د صافیانو ملاتړ یې وکړ. په دغه جنګ کې خوشحال سره ایمل خان او دریا خان هم ملګري و، او دلته د مغولو لښکر مات شو. حتی چې د 40,000 کسانو نه د دوی یوازې 4 کسان ژوندې پاتې شول. دوه کاله وروسته اورنګزیب په خپله راغې په اټک کې میشت شو، او وی غوښتل چې د پښتنو سره بیا جنگ وکړي، مګر دلته د یوازې د جنگ د لار رامخته نه شو. د جنگ تر څنګ یې د رشوتونو لار هم خپله کړله، او پښتنو مشرانو ته رشوتونه ورکړل چې په هغې ډله کې د خوشحال خان خپل زامن هم و. سره مهران دین نوزی په کوفسار، او بهرام چې د خوشحال زوی و او د مغولو طرفدار و، د بهرام او د خوشحال ترمنځ هم روابط خراب شو. نو دلته خوشحال د پښتنو د یووالي کوشش شروع کړ، او وروسته نو د بیا د خپل ژوند وروستۍ ولسیزې یا څه کم د پښتنو په یو کولو باندې ولګولې، او غوښتلې چې د مغولو په مقابل کې د پښتنو یو قدرت جوړ کړي. د خوشحال خان نه مخکې پیر روخان هم د پښتنو د یو ځای کولو کوشش کړی و، او غوښتلې چې پښتانه د یو منسجم قدرت په حیث باندې مطرح کړي. مګر د پیر روخان د انسجام وسیله مذهب و، هغه غوښتل چې د مذهب د لارې پښتانه سره یو ځای کړي. او خوشحال خان اولین کس دی چې د پښتونوالی او د پښتني نشنالیزم یا د پښتني قوم غوښتنې په اساس باندې د غوښتل چې دا خلک سره یو ځای کړي. نو فکر کوم چې د ده نقش په دې سیمه کې له دغه درکه ډېر مهم دی. علاوه د دې نه دی ډېر شعوري کار کوي، تر څو چې د مغولو په خدمت کې دی، او مغول ته کار کوي، وفادار دی چې منصب مې د مغول خور یو ملک وم،
چې منصب د مغول نشته اوس
ملک یم. نو دی په شعوري ډول باندې کار کوي، او د ده په لاس کې چې بله وسله ده، د قلم دی. ده د قلم نه هم شعوري استفاده کوي. د ده کورنۍ، د ده زامن، لوڼې ټول باسواده دي، اکثریت د شعر سره هم سروکار لري، د علم سره هم سروکار لري، سبقونه ویلي دي. او خوشحال لومړنی پښتون دی چې په شعوري ډول باندې او په سیستماتیک ډول باندې ترجمې ته فکر کړی دی. له یوې خوا خپل عنانوي محلي ارزښتونه غواړي چې وروزي، خپل زوی صدرخان خټک ته وایي چې باید د پښتنو قهرمانانو داستانونه ولیکل شي، لکه د آدم خان او درخانۍ او د دلی او شهو کیسې چې په خپله خوشحال خان غوښتل چې دا ولیکل شي. دا د هماغه عصر سره نږدې کیسې دي او غوښتل یې چې لکه څنګه چې په فارسي کې دغه ډول کیسې لیکل شوې وي، همدغه کیسې د پښتنو د فرهنګ نه هم ولیکل شي او د پښتنو فرهنګ وساتل شي. علاوه د دې نه مذهبي آثار که څه هم د دنه مخکې ژباړل شوي وو، اخون دروېزه ژباړلي وو، پیرو خان او د پیرو خان پلویانو ژباړلي وو، رشید البیان چې یو ډیر مهم مذهبي کتاب دی لیکل شوی وو. د پښتو دپاره په دغه وخت کې کارونه شوي وو، مګر په ډیر منسجم ډول او په ډیر اکاډمیک ډول باندې که دا اسلامګه وکارولی شو، په ډیر شعوري ډول باندې د خوشحال خان په وخت کې دا کار شوی دی. د پخپله هم ترجمه کړي دي، د خپل زامن هم ترجمه ته هڅولي دي، او د پښتنو د تاریخ د لیکلو هڅه هم کړې ده، د پښتنو د جغرافیې د لیکلو هڅه هم کړې ده. سواتنامه د جغرافیې د لیکلو یوه هڅه ده. بازنامه د پښتنو د سیمې د طبیعت د څېړنې یوه هڅه ده. نو دی کوشش کوي چې په علمي ډول باندې خپله سیمه وپیژني او خپله سیمه نورو ته ور وپیژني. دا د ده دویم مهم ټکی دی. او د ده په ژوند کې دریم یا د ده د ژوند دریمه برخه چې هغه هم د ده مبارزې دي او پس له مرګه یې ډېر زیات اهمیت پیدا کړ، هغه دا و چې په شلمه پیړۍ کې کله چې افغانستان د انګریزي ښکېلاک نه آزاد شو، خوشحال خان د پیرو خان سره د افغاني آزادۍ غوښتونکي نهضت یو سمبول شو. مذهبي خلکو ډېر زیات تمرکز په اخوند دروېزه او پر رحمان بابا کاوه، مګر هغه کسان چې په شعوري ډول غوښتل د افغانستان د سیاست دپاره کار وکړي او د افغانستان په سیاسي نقشه کې مثبت رول لوبوي، هغوی خوشحال خان ته ډېره توجه وکړه، د خوشحال خان کورنۍ ته توجه وکړه، د خوشحال خان درسونو ته یې توجه وکړله، او په دې برخه کې هم د ده په نامه باندې مهم کارونه وشول او د افغانستان دپاره یو هویت جوړ کړ. د دغه هویت د جوړېدلو دپاره یو بل شی چې ډېره مرسته یې ورسره وکړله، هغه دا وه چې خوشحال خان په خپل ژوند کې د پښتو ژبې او د پښتو فرهنګ دپاره د معیار جوړول یو اصل ګڼلی وو. پښتو ژبه د مشکله د دې بهر موندنه شي، هما وته یو څو بهره په ډېر مخود راغلي. ده کوشش کاوه چې پښتو ژبه عروضي کړي، په شعوري ډول دا کار کاوه. نور شاعرانو شعرونه ویلي دي، مګر په دې باندې فکر نه دی کړی چې پښتو د عروضو په قالب کې راځي که نه راځي. همدغه راز د پښتو د لیکلو دپاره استاد حبیب الله رفیع وایي چې د دې ورک شوی کتاب چې زنځیرۍ نومیږي، په حقیقت کې د ده د رسم الخط یو لارښود و، او دغه لارښود هم د پښتو ژبې د هغو تورو خیال ساتي چې په پښتو کې په بېلابېلو قبایلو بېلابېلو ډولونو باندې تلفظ کیږي. یعنی دلته هم د معیار او د بین الافغاني معیار خیال ساتلی دی، یوازې د خټکو په ژبه باندې لیکل نه دي کړي، د بین الافغاني معیار خیال ساتلی دی. حتی په شعر په قافیه کې په وزن کې ډېرې کلمې داسې ده راوړي دي چې د خټکو د تلفظ سره برابرې نه دي، مګر د ډېرو پراخو پرګنو د تلفظ سره برابرې دي چې هغه ختیځه پښتو ده. نو دلته بیا هم د خوشحال خان بابا د ادب او د هنر معیاري اړخ ډېر زیات مهم دی. د دغه ټولو عواملو سره موږ ویلی شو چې خوشحال خان د افغانستان د جوړولو دپاره یو ډېر مهم شخصیت و، مګر نه یوازې د افغانستان جوړولو دپاره، بلکې لکه مخکې چې ورته اشاره وکړله، د نیمې وچې د ازادي بخونکي نهضت دپاره هم یو د لارې مشال و. او نه یوازې دا چې پښتنو مبارزینو لکه غفار خان د ده له ژونده ډېر څه زده کړه، غیر پښتنو مبارزینو هم د ده له ژونده ډېر څه زده کړه، او د ده په ژوند او آثارو باندې د هند ازادي غوښتونکو هم کارونه وکړل او یو ډېر څه ترینه واخیستل.
او استاد منله د خوشحال خټک په رسمي هڅو باندې یا په هغه سیاست باندې چې دغه وخت له حکومت سره په ټکر کې دی ډېری خبرې کیږي، زمننه ادبیاتو ته په خدمت او ژبې ته په خدمت خبرې کیږي، خو که لیدلوري ته راسو د خوشحال له لویې سره، هغه لیدلوری چې څو سوه کاله پخوا د خوشحال د ژوند په زمانه کې په اروپا کې پیدا سو، هغه کسانو لکه مخکې چې په دې بحثونو کې خبرې ورباندې وسوې لکه دکارت لکه بیکن دغو خلکو چې د دې لیدلوري په جوړولو کې برخه واخیسته او د دې لیدلوري په برکت د اوسنی تمدن پیدا سو. که له دې نظره خوشحال ته وګورو د پښتو په پخوانو شاعرانو کې او په مشرانو کې خوشحال دغه د نوي تمدن لیدلوري ته تر ټولو نږدې سړی نسو بللی. زه فکر کوم له دې نظره هم دی ډېر مهم دی. د ماکیاولي ته د سیاست د علم پلار وایي ځکه چې د سیاست یو قسم په ریالیزم باندې بنا کو. د خوشحال په شاعري کې به ډېر داسې شی پیدا کوي چې د ماکیاولي په د پرنس کې به پیدا کوي، یا د اخلاقیاتو په برخه کې، یا د مینې په برخه کې. هغه مینه چې پخوانو شاعرانو انځوروله هغه معشوقه سترګو ته بیخي درېده نه، لیکن ده معشوقه مځکې ته راوسته زموږ سترګو ته یې ودروله. یا د ګلونو ذکر کوي، د باغ ذکر کوي، د دنیا د ودانولو ذکر کوي. یعنی هغه ارزښونه چې ژوند ورسره بهتره کیدای سي او ژوند ورسره غوړیږي، له دې نظره هم زه فکر کوم خوشحال ډېر څه کړي دي چې څېړنې چندان نه دي ورباندې سوي.
البته دا به مبالغه چې مونږ د غربي فکر پلی کوونکي په شرق کې وبولو، مګر واقعیت دا دی چې په دغه وخت کې غربیان هند ته رسیدلي دي. د هند سره د غرب تجارت شته. د په خپل یو شعر کې پرتګالي شراب هم یادوي. دا په دې معنا ده چې د اروپا او د هند تجارت په باره کې د کافي معلومات درلودل. همدغه راز په دغه وخت کې په هند کې نوې وسلې چې رایجېږي، هغه وسلې چې اروپایانې جوړولی شي، توپونه خصوصا او د توپشتلو په هنر کې، د ټوپک په هنر کې، دا هغه څه دي چې له غربه راغلي دي. او فکر کوم چې خوشحال به زموږ یو لومړنی شاعر چې د ټوپک ذکر یې کړی دی. نو دلته هم دی د خپل عصر سړی و. له بل لوري دی په خپل تاریخ پوهېده. د هند تاریخ ورته معلوم و، د پښتنو تاریخ ورته معلوم و، پښتنې قبیلې پېژندلې. دی په واقعي ډول باندې یو مشر و. نو د واقعي سیاست سره دی تړلی و، او واقعي سیاست ماکیاولي هم سیاست له اسمانه نه دی راغورځولی، واقعي سیاست باندې فکر کړی دی او هغه لارې جوړه کړې ده. او خوشحال هم په واقعي سیاست باندې فکر کړی دی. دسترنامه د په زندان کې لیکلې ده. په زندان کې د ده سره کتابونه نه وو.
اوس په همدې کتاب کې دی د ښځو تعلیم هم مهم ګڼي. دا هغه ارزښونه دي چې اوسنی تمدن پرې ولاړ دی، او زموږ نسبت نورو پخوانو شاعرانو ته یا نورو پخوانو مفکرانو ته د ده په اثارو کې د دغو ارزښونو څرک ډېر لیدی سو. زه دا ویل غواړم.
دی د حکومت تصور لري. نورو د دنه مخکې مشرانو د خانه تصور درلوده، مګر دی د حکومت تصور لري. او د حکومت په تصور کې طبعا ټولنیز مسایل مطرح دي، د نورو مشرانو سره او د نورو خلکو سره روابط مطرح دي، او په خپل په ټولنه کې د پرمختګ د وسایلو په ډله کې تعلیم او تربیه چې له کوره شروع کیږي دا هم پکې شامل ده. اسلامي اخلاقیات هم په دې کې مطرح دي. نو دا هغه څه دي چې خوشحال په خپل عملی تجربه باندې پیدا کړی دی، او د خوشحال نه یو ډیر مدرن په اوسنی مفهوم مفکر جوړ کړی دی. ځکه چې د خپل پوها په کتابونو کې اواز نه لټی، د خپل پوها د زړو پوهانو نه نزد کوي، د خپل پوها په تجربه کې عملاً د نور مشرانو سره پراشه درشه کې، د خلکو سره پراشه درشه کې لټی. او دا هغه علمی میتود دی چې د همدغه وخت ډیرو ستر مفکرینو په غرب کې هغه ته سیستماتیکه بڼه ورکړې ده. یعنی خوشحال سیستماتیک فکر نه لري، د لا هم شرقي مفکر دی، خواره واره افکار لري، مګر دغه خواره واره افکار یې بیا هم د تجربو په اساس ولاړ دي. نو په دې خاطر ویلی شو چې په شرق کې د نوي عصر د مقتضیاتو یو حکیم لکه څنګه چې اقبال ویلی دي خوشحال و.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ وروستی بحث همدا و چې ورسره د نن ورځې راډیوي ادبي مجله هم پای ته ورسېده. په عزت اوسئ.